له اند میزبان شما است.
ډیر زیات مننه جعفر احمدی لکه تاسو چې په سیمسینو کې یادونه د لندن د کانفرنس وکړه. زموږ د دې نیم ساعت خبري مجلې ډیر مطالب هم د لندن د کانفرنس په اړه دي. خو پهل خبرونو کې اسمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان پاره د لندن کانفرنس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا پرانستل شو. د پروان دینی عالمانو انتحاری حمله وخندلې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر لویدیز تور پورې کړ چې یرغلګر او انتقادي عمل کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس چې پر امنیت له فساد سره پر مبارزې او سیاسي اصلاحاتو او سیاسي اصلاحاتو متمرکز دی نن پرانستل شو. دا کانفرنس چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون یې په ګډه کوربتوب کوي په یو حساس وخت کې د افغانستان له نوي حکومت سره د ملاتړ څرګندونه کوي. د کانفرنس په پرانستونکي وینا کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د هغو ستونزو په وړاندې خبرداري ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت ورسره مخامخ دی. د وویل سره له دې چې ډیر کارونه شوي ډیر شیان پاتې دي چې باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټاکل شوی نه ده چې په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنې وشي، خو افغان مشرانو ته به زمینه برابره کړي چې د اصلاحاتو د پلانونو په اړه خپلې طرحې وړاندې کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر له ولسمشر څخه وغوښتل چې له وسلوالو مخالفانو سره د یو نوي دریز لمخې د سولې خبرې پر مخ یوسي. محمد عمر داوزی د دې وزارت له منصوبانو سره نن د خدای پامانۍ په غونډه کې وویل په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د سیمې جګړه ده، خو قرباني افغانان ورکوي. نوموړی زیاته کړه چې د سولې د راوستو په برخه کې باید منطقوي حل لارې ولټول شي. ښاغلی داوزی په دې غونډه کې د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا هم ټینګار وکاو. د پروان دینی عالمانو شورا نن په یو غونډه کې په افغانستان کې انتحاري حمله او چاودنې د پاکستان کاروبال او ویخندلې. د دغه ولایت د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحیم حنفي ازادي رادیو ته وویل په غونډه کې د بیلابیلو سیمو سلګونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په نننۍ غونډه کې د پروان دینی عالمانو په انتحاري حملو کې د بېګونه افغانانو وژل کېدل د اسلام له نظره حرام وبلل او دا یې غیر اسلامي او غیر انساني کړنې وبللې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې 15 تنه بهرنیان د جعلي بهرنیو اثارو د تبادلو په تور نیولې دي. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا کسان د کامرون هیواد اتبا دي او د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. افغانستان نن خپل څلورمه یو ورځنۍ مسابقه پر متحده عربي اماراتو وبایلله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ټیمونو ترمنځ په څلورو مسابقو کې یوازې یو افغانستان وګټله. په نننۍ مسابقه کې د افغانستان تکړه باولر حمید حسن چې له ډېرې مودې وروسته میدان ته راوتلی وو نن 15 اماراتي لوبغاړي وسوځول. نننۍ مسابقه متحده عربي اماراتو په 10 منډو وګټله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر لویدیز تور پورې کړ چې یرغلګر او انتقادي عمل کوي. د چې ملت ته کالنۍ وینا کوله وویل روسیه به هیڅکله د بهرنیو هیوادونو غوښتنو ته ملا ټیټه نه کړي. پوتین د اوکراین پر سر له یو کلن کړکیچ او بحران وروسته چې له امریکا او اروپا سره د مسکو اړیکې ډېرې خرابې کړې دي په کالنۍ وینا کې سختې خبرې وکړې. د اوکراین په اړه وویل
то что мы видим сейчас на Украине трагедия на юго-востоке
сочей муж успа украин кивину да хатиз украин трагеди замож да дариз башпар хаканият сабитави. پوتین په غیر مستقیم ډول ویل چې کریمیا به بیرته اوکراین ته ورنکړي. ویل چې کریمیا د روسیې لپاره د تقدس اهمیت لري او مسکو به هغه سي چلن ورسره وکړي چې يهودان او مسلمانان په بیت المقدس کې له سپیشل ځایونو سره کوي. د روسیې و میګ نهوی جنگل وتکنن له مسکو دی باندې ولبیده مخکې تر دې چې الوتکه ولویږي پیلوټانو ځانونه د پراشوټ په وسیله وغورځول چې په نتیجه کې یو عمله جوړ بل شو. دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې د روسیې ولس ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملین کې ملت ته کالنۍ وینا کوله. د روسیې د شمالي قفقاز د ناکراره جمهوریت چچنیا چارواکي وایي چې په مرکز ګروزنی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څو ساعتونو په نښتو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکي د چچنیا مشر وویل وسلوالو چې په درې موټرو کې سپارول نن سهار وختي لومړی په ګروزنی کې د لارو د پولیسو پر یوې پوستي برید وکړه او لږ تر لږه 3 پولیس یې ووژل. په نیویارک ښار کې په زرګونو مظاهره چان وروسته له دې سړکونو او واټونو ته راووتل چې لوی قضایي هیئت پریکړه وکړه چې د یوه بې وسلې تور پوستې د وژلو په خاطر پر سپین پوستې پولیس تور نه لګوي. مظاهره چان چې تر ډیره سوله ییز ول نن سهار د نیویارک ښار په مختلفو سیمو کې واټونو ته راووتل او ځینې وروسته لري په بروکلین برج کې له پولیسو سره مخامخ شول چې قضایي پلاوی د سپین پوستې پولیس دانیل پانتالیو پر ضد د جولای په میاشت کې د ایریک ګارنر د وژلو په قضیه کې د تور لګولو لپاره منطقي دلیل ونه موندلی شو. او په امریکا کې د بشري حقوقو یو څارونکو ډله وایي چې پر لپسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې انټرنیټي ازادۍ محدودې شي. فریډم هاوس یاد ازادۍ کور په 2014 میلادي کال د انټرنیټ ازادۍ په اړه خپل راپور کې چې نن یې خبر کړ ویلي چې ایران، سوریه او چین په نړۍ کې د انټرنیټي ازادۍ تر ټولو لوی سرغړوونکي هیوادونه دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې کتل شي azadiradio.com مو دا ویب پاڼه آدرس دی. د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس چې پر امنیت له فساد سره پر مبارزه او سیاسي اصلاحاتو متمرکز دی نن پرانستل شو. په دې اړه بحث وکړو چې په لندن کې له خپل همکار حمید مبنا چې د دې کانفرنس د پوښښ لپاره په لندن کې دی تازه حال واخلو. په دې کانفرنس کې افغانستان د کومې اجنډا سره حضور لري؟ د افغان ولسمشر ویاند خغلی سالارزه
اصلاحات کوم بهیر چې افغانستان کې به وروسته د دینه په مخ کې دي د اصلي خاوند د خپل افغانانی او د نړیوال ټولنې نه په دې برخه کې مرسته او ملاتړ غواړي تر څو چې دا د اصلاحات بهیر پلی شي.
د سالارزي سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې دراورو. له دې مهم خبرو چې نړیوال د لندن په کانفرنس کې له افغانستان نه څه غوښتنې لري دا به د نړیوالو چاپی خبرونو په یو شمیر مقالو کې دراورو. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون د لندن نړیوال کانفرنس د افغانستان لپاره له سیاسي او اقتصادي پلوه مهم ګڼي. په دې اړه د دې کمیسون د مرسیال شیرولی وردک سره مرکه لرو. په وختو د لندن د کانفرنس په اړه به ځینې نور مطالب هم درسره شریک کړو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي له پاکستان نه دا توقع کول چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي د وخت ضایع کول دي. له موږ سره اوسئ. د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس چې پر امنیت له فساد سره پر مبارزه او سیاسي اصلاحاتو متمرکز دی نن پرانستل شو. د کانفرنس چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامورن په ګډه قربتوب کوي په یو حساس وخت کې د افغانستان له نوي حکومت سره د ملاتړ سرګندونه ده. د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د هغو ستونزو په وړاندې خبرداري ورکړ چې د افغانستان نوي حکومت ورسره مخامخ دی. نوموړي وویل سره له دې چې ډیر کارونه شوي ډیر شیان پاتې دي چې باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دې کانفرنس کې ګډون لري. ټاکل شوی نه ده چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د نوو مالی مرستو ژمنې وشي خو افغان مشرانو ته به زمینه برابر کړي چې د اصلاحاتو د پلانونو په اړه خپلې طرحې وړاندې کړي. موږ هڅه کوو چې په لندن کې له خپل همکار حمید مومن سره ارتباط ټینګ کړو خو تر څو چې دا اړیکه ټینګیږي او د لندن د کانفرنس چې همدا اوس په لندن کې روان دی د افغانستان په اړه تازه حال درته درکړو. تر څو چې زموږ اړیکه له حمید مومن سره ټینګیږي او بل رپورټ راخلو نړیوال د لندن په کانفرنس کې له افغانستان نه څه غوښتنې لري دا موضوع یو شمېر نړیوالو چاپی خبرونو سیړلې ده چې احمد شیبر ورته کتنه کوي.
له لندن څخه خبریدونکي ورسپانه ګارډین دي چې د اشرف غنی حکومت دوه میاشتې نه دی او په دوه میاشتو کې لږ څه وی څول نړیوالو سره یې شریک کړي او هغوی وهڅوي چې له افغانستان سره ودرې شي. د ورسپانه په باور اشرف غنی چې په سپتمبر میاشت کې د ملي وحدت حکومت جوړ کړ له هم نه دی توانېدلی چې کابینه معرفي کړي او بل لور ته د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ګارډین لیکي د بریتانیا حکومت وایي چې د لندن په کانفرنس کې باید افغانستان دا ښکاره کړي چې اصلاحاتو ته ژمن دی. خو د ورځپاڼې په باور اشرف غنی به د بودیجې د کمبود، د کابینې د نه معرفي کولو، د طالبانو د بریدونو د نه مخنیوي او د ښځو د حقونو په برخه کې له سوالونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د بخښنې د نړیوال سازمان د رسنیو څنګه هم راخستې ده. د دې لیکنې په پیل کې دې ته اشاره شوې ده چې نړیوال مرستندویان به د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو د مخ په خرابیدونکو بشري وضعیت ته مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څارونکو ډلې په یو غټ خبره کړې بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ لیکلي دي چې د دې سربېره چې په افغانستان کې په کار ده چې د بشري حقوقو وضعیت ښه شي، جدي سرغړونې روانې دي چې د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د رسنیو د دفتر په خبرې کې لیکنه کې وړاندې د آسیا پاسیفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ریچارډ بنات خبري راخصل شوې دي چې وايي افغانستان دوامدار سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري څو هلته د بشري حقوقو وضعیت بهتره شي او قانون پلی شي. خو ریچارډ بنات ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید د لندن په کانفرنس کې دا ثابت کړي چې د اصلاحاتو یو اصلي برخه به د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدل وي. د لندن د کانفرنس په اړه د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې هم یو مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې خبری اړخ دا دی چې صدر اعظم نواز شریف په غونډه ته وینا وکړي او د بهرنیو اړیکو په برخه کې د صدر اعظم جکپور سلاکار سرتاج عزیز به د وزیرانو په کچه د پاکستان استازیتوب وکړي. د رسپانې په وینا د وزیرانو په کچه په خبرو کې به پر هغو ګواښونو خبري وشي چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده.
و موردل چې نړیوال د لندن په کانفرنس کې له افغانستان څخه څو وخت نه لري. دا د آزادې نړیوال اوس په دې تر شو چې افغان حکومت افغان چارواکي دغه کانفرنس ته له کوم غوښتنو او کوم هیلو او کوم ایجنډا سره تللی دي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زما همکار حمید مومند په لندن کې د افغان ولسمشر د ویان نظیف الله سالارزي سره یو مرکه وکړه. دا مرکه وکړه
د افغانستان د حکومت د هغه اجنډا سره چې د کانفرنس راغله هغه دا چې نړیوال ټولنې ته دا وایي چې د اصلاحاتو کوم بهیر چې افغانستان کې به وروسته د دینه په مخ کې دی د اصلي خاوند خپل افغانان او د نړیوال ټولنې نه په دې برخه کې مرسته او ملاتړ غواړي تر څو چې دا د اصلاحاتو بهیر پلی شي او تطبیق شي. نو چوکاټ په خلاص د اصلاحاتو چوکاټ او د مرستو د چوکاټ او د حسابدهي او د شفافیت برخه په خپل د افغانستان لخوا نړیوال ټولنې ته معرفي کیږي او په دې برخه کې د غوڼه مرسته او ملاتړ غوښتل کیږي. تاسو به معلومه چې په خوا کارند نړیوال ټولنې لخوا په شرطونو کې خدل کیدل ولې دا زموږ غوړ شي نړیوال ټولنې ته په صادقانه ډول باندې وو چې موږ خپل ستونزې پیژنو څنګه منو ولې د هغه لپاره د حل لارې هم لرو د حل لارې وړاندې کوو او په دې برخه کې دا هو مالتیات ضرورت لرو ولې د په خوا کې دا هم نړۍ ته وو چې موږ تر ابد نه غواړو چې د نړیوالې ټولنې په وګو باندې یو بار اوسو. غواړو د خپل هیواد لپاره یو داسې اقتصاد رامنځته کړو هغه د اقتصاد هغه اساس او بنسټ کېدو شي دا هغه پرسته چې د وخت په تیریدو سره د افغانستان خلکو ته سوکالي سوله او ثبات ورته برخه شي.
زه مننه سلام. البته د لندن د اصلي کانفرنس لپاره دوه یو ورځ مخکې په لندن کې د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور هم ځنې مهمه غونډه ترسره شوه. کوم معلومات چې موږ لرو د خصوصي سکتور په غونډه کې خپل ولسمشر ګډون درلودل او په دې برخه کې کوم اساسي غوښتنې د اقتصادي وده د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې مطرح شوه او د افغان حکومت ژمنه په سبب په مقابل کې
او د افغانستان د کانفرنس د افغانستان په اړه د پدری برخه باندې تقسیمي د چا په والا برخه هغه بنړیواله ټولنې او دا د افغانستان لپاره د چې دا خوندې شي او افغانستان هم نړیواله ټولنې ته خپل کوم جدي سیاسي اراده چې د اصلاحاتو لپاره لري هغه به ته وړاندې کوي. سیمهییزې همکارۍ چې د سیمهییزې همکارۍ په چوکاټ کې به بیا هم د افغانستان د اقتصاد د بنسټ د یو ښه اقتصاد د بنسټ کېدو لپاره به هغه باندې بحث وشي. د پخوا کې هم د خصوصي سکتور ونډه د افغانستان په لا نور پراختیا کې ده چې د افغانستان د افغانستان ژمنه نړۍ ته داده شي کوم تعاون چې موږ د اصلاحاتو لپاره لرو په هغه باندې باید اسنه تر اوسه پورې نور
شاید د نن وروسته ونشي ولې چې په تیرو دوه میاشتو کې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت تر سره کړي دي دغه اقدامات باید په واضح ډول زمونږ سیاسي اراده وښيي. تاسو ته معلومه ده چې په کوم برخو کې حکومت خپل اصلاحات پیل کړي دي. نو زمونږ په باور باندې په هر اندازه چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کېږي په هماغه اندازه د افغانستان خپل افغانستان د سولې او ثبات لوري ته ځي.
دا ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی و چې د لندن په کانفرنس کې د افغان حکومت په اجنډا او د افغان لوري په غوښتنو څرګندونه کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مدر سره ژمنه کړې و چې په لندن کې خپل همکار حمید محمد نه تازه حال خلو د دې کانفرنس پاړه په معذرت سره متاسفانه چې زموږ تماس له حمید محمد سره نه ټینګیږي. موږ بیا بیا هڅه کوو کلام چې زموږ اړیکې له نوموړي سره ټینګې شوې د لندن د کانفرنس تازه حال به درکوو. اوس هم دومره ویلی شو چې د افغانستان پاړه د لندن نړیوال کانفرنس چې پر امنیت له فساد سره پر مبارزې او سیاسي اصلاحاتو متمرکز دی دا وخت پایل شوه دی. دا کانفرنس چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په ګډه کوربتوب کوي په یو حساس وخت کې د افغانستان له نوي حکومت سره د ملاتړ څرګندونه ده. په کانفرنس کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او ګڼ نور چارواکي ګډون لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د لندن نړیوال کانفرنس د افغانستان لپاره له سیاسي او اقتصادي پلوه مهم ګڼي. د دې کمیسیون رسیال شیرولی وردګ وایي چې افغان پلاوی یاد کانفرنس د مهم امنیتي او اقتصادي طرحې له ځان سره وړي او هیله ده چې د نړیوال ټولنې لخوا ومنل شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي وردګ سره مرکه کړي.
دا نهایت مهم کانفرنس دی ځکه د نړیوال ټولنې څومره چې هغه تعهدات کړي دي دغه په هکله به یو وړ بحث وشي او دغه ډېره مهمه خبر شته هغه داره چې د نوی حکومت د نوي هیلو سره چې راغلی دی او دی په خپله ځایګاه مشخصه کړي چې د وحدت ملي حکومت چې راغلی هغه په آینده کې کارونه کولی شي.
له اقتصادي پلوه څومره اهمیت لري افغانستان لپاره؟
زه فکر کوم هغه څومره تعهدات چې شوي دي چې شپاړس میلیارد ډالر وو دغه په هکله باندې یو منظم پلان طرح شي او خبرې به باندې وشي او زفه کا یو اقتصادي پلان به طرح شي، اقتصادي پروژه به طرح شي، د اقتصادي پروژه په اړه به یاتمن یو بحث ولري.
او د افغانستان کوم هیئت چې تللی د ولسمشر په مشرۍ باندې کومه طرحه لزان سره وړي ده؟
د ماده معلومات مطابق د دې مهمه طرحه درلودې چې واده وا چې په امنیتي حق باندې خبرې وکړي چې هغه د هر څه ډیر مهم دی. دغه په حق باندې زفه کا کوم چې د لندن تاثیرات په پاکستان باندې ډیر زیات دي، باید د پاکستان سره خپل دریض واضح کړي چې نور د تروریستانو جرړې چې په مملکت کې دوی پرې شوی دی یا باید پریشي او یا باید کوشش وشي په ایستا ایستا باندې نور د مملکت حداقل تروریستان د خبره نه راوونه وړي. او دوهمه مهمه خبرداره چې دوی یو اقتصادي طرح ایدان سره درلودله. زه فکر کوم چې په طرح باندې خبرې کوي کول غواړي.
تاسو له نظر د کومې طرحې چې وړي امنیتي او اقتصادي طرحې دا به ومنل شي، قبول به شي او څومره به ګټوري؟
چې موږ وګورو چې خپل دواړه ډاکټر صاحبان چلته تللي دي، دوی څنګه واقعا خوبدلی شي چې د یو واحد حکومت و واحد اداره راټوله رامنځته کړې ده او دغه واحد اداره په ذریعه باندې غواړي چې د فساد سره مبارزه وکړي او د تروریزم سره مبارزه وکړي او د مواد مخدر سره مبارزه وکړي. په دوی کې مدیریتي ظرفیت موجود وي، هغه ظرفیت چې نړیوالو ته وښودلی شي چې د دې ظرفیت په اساس باندې موږ کولی شو چې د درې اساسي نقاط چې ما ذکر کړل د دې سره افغانستان مجادله کولی شي او د دې نه ځان خلاصولی شي. فکر کوم چې نړیوالو په دې باندې اعتماد وکړي چې د افغانستان رهبري ډېره مهمه ده چې هغه څنګه نړیوالو ته ښودلی شي چې دی د نړیوالو د اهداف لپاره او د کوم اهداف چې تعین شوي دي په ځان کې دا ظرفیت اجارولی شي چې هغه اهداف ته ځان ورسوي. که چیرته واقعا دواړه ډاکټر صاحبان په ځان کې دا ظرفیت پیدا کړي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي، زه فکر کوم نړیوال به وهڅوي چې پاکستان باندې یوه نوه فشار راوړي.
تاسو معلومات څه دي د څومره وخت لپاره به نړیوال افغانستان سره د دې کانفرنس له مخې اقتصادي او نظامي مرستې وکړي؟
اوس خو ډیره مهمه خبر داره چې نړیوال به د افغانستان لپاره یو وخت تعین کړي چې غزه فکر شپږ میاشتې دي چې په شپږ میاشتو کې واقعا هم دغه د موږ چې وایو چې دا یو وحدت ملي حکومت دی حکومت واقعا په افغانستان کې هغه کوم تعهدات شوي دي هغو ته ځان رسولی شي که نشي رسولی. د هغې نه وروسته به بیا د شپږ میاشتې ارزیابي کېږي. د ارزیابۍ نه به وروسته بیا دی پرېکړه کوي چې اوس د افغانستان سره په کوم اندازه باندې باید کومک وشي. آیا د شپاړس میلیارده ډالر چې دوی تعهد کړی دی چې په څلورو کالو کې ورته ورکړي څلور میلیارده آیا دا په کومه طریقه باندې ورکړي؟ یعنې آنلاین آن بجټ کې ورته ورکړي که نه غیر اختیاري یې ورته ورکړي. د افغانستان د حکومت پیشنهاد دا دی چې باید در ټوله بودیجه چې مصرفېږي دا د حکومت د لارې انتخاب شي. زه فکر کوم بال د افغانستان د رهبرانو په لاس کې دی. دوی باید اوس د خپلو شخصي حزبي تنظیمي او سمتي اهدافو نه تیر شي او په ملي روحیه او په ملي انګیزه باندې کار وکړي. که چېرته واقعا افغانستان ملت او نړیوالو ته یې وښودلی شوای چې دی د شخصي او د انفرادي او د ګروهي اهدافو نه تیر دي، ملي روحیه او ملي انګیزه ایجادوي او د افغانستان د ملي اهدافو دپاره کار کوي. زه فکر کوم چې نړیوال آماده دي چې دوی سره کومک وکړي.
د شیرولی وردګ سره مو مرکه واورېده. نوموړی د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون مرستیال دی. په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره د مدني خوځښت ټولنې غړي د لندن په کانفرانس کې د سرپرستو وزیرانو ګډون د هیواد په زیان ګڼي. یوسف خان زادرانې په اړه له کابله نور حال راکوي.
یو شمیر مدني ټولنې اندېښنه لري چې د لندن په کانفرانس کې د سرپرستو وزیرانو ګډون ممکن د دې سبب شي چې نړیوال په راتلونکي کې د افغانستان سره د شوو مرستو عملي کېدو ته پام ونه کړي. د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره د مدني ټولنې غړي وایي د لندن په کانفرانس کې باید د سرپرستو چارواکو او وزیرانو په ځای نوو وزیرانو ګډون کړی وای. د دې ټولنې غړي احمد شاه ستانکزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره یو کمزوری پلاوی لندن ته تللی دی.
اوس دغه پخوانین وزیران یا یو څوک سرپرستان سي دي پرتباط دوی دي ناسته زي دي دي دا په دې بایسو کې دي ساينده کې کوم اجمنه کیږي یا دولت کوم اجمنه کوي یا به ملي ټولنه څخه نو دوی هغه وراتلونکي وزیران به څنګه وشکړی دغه اجمنه یا دغه تعهدات په درست عملي کړي؟ دا یو لوی مشکل ده.
د افغانستان او برېټانیا په مشرۍ د لندن نړیوال کانفرانس چې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې جوړ شو د حکومتي چارواکو تر څنګ پکې د مدني ټولنو څخه باندې 500 غړو هم ګډون کړی دی. په لندن کې زموږ د همکار د معلوماتو له مخې د مدني ټولنو غړو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د نړیوالو ټولنو د ځینو استازو او د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره لیدنې درلودې او د مدني فعالانو غوښتنې او اندېښنې له نږدې دوی ته رسولې دي. له بلې خوا د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره د مدني ټولنې غړي شکایت کوي چې د کابینې نه اعلانېدل په هیواد کې د ناامنۍ سبب هم شوي دي. مدني فعال عین الدین وارث په دې خبري غونډه کې وویل سرپرست چارواکي د مسؤلیت کم احساس کوي او دا موضوع د نامنیو د ډیرېدو لامل هم شوی ده.
مسؤولین امنیتی سرپرست
امنیتی چارواکي او نور وزیران د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلافات څخه په استفاده د مسؤلیت احساس نه کوي او د دولتي کسانو ترمنځ د یو نظر او فکر نشتون د دې سبب شوی چې انتحاري حمله او چاودنی زموږ وطنوال غم
تکینوي.
مدني فعالان په داسې وخت کې د کابینې د نشتون او سرپرستانو څخه شکایت کوي چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په څو راتلونکو اونیو کې به ډېر نوي وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د کابینې په اعلان کې ځنډ نه یوازې د مدني فعالانو او عامو افغانانو اندېښنې راپارولي بلکې نړیوالو هم ویلي چې د لندن په کانفرانس کې د سرپرستو شتون به افغان دولت کمزوری وښيي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کو چې د ماخام لوونه بیا د سهار ترو پوری په همدې صفو د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه خبريږي. خوسته ازادي رادیو وبري د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر وای چې له پاکستان نه دا توقع چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي د وخت ضایع کول دي. محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او افغان حکومت له قوي دریځ څخه خبرې وکړي. نسیم شفق له کابل له نور تفصیل سره.
د کورنۍ او چارو په خوانی وزیر محمد عمر داودزی له پاکستان نه دا تمه کول چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به همکاري وکړي او تکراری نسخه بولی او وایي چې اسلام آباد به په دې برخه کې هیڅ همکاري ونه کړي. ښاغلی داودزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې آزمایل شوی هیواد دی او بیا یې آزمویل تیروتنه ده. هغه څرګنده کړه چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد د سولې له بهیر سره د پاکستان د صادقانه همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو دا هلې ځلې ناکامې پاتې شوې.
اگر ما با ای تماششتیم که پاکستان مسئله ما
که چیری پا دیتا ما ناسیو چه پاکستان زمان مسئله حل کری یا طالبان ده خبرو میز تراولی دا خیال خوب محال او جنون دی. هیلا دا زمان ولسمشر لطیرو تجربونا پا گتا خستنه پا دیارا بیا کتنا وکری او نوی ابتکار اولارا غور کری باید نوی نسخو تا مخه کری پخانه نسخه نوری زرشی ویدی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پټو خبرو د پیلېدو په اړه راپورونه خپاره شول. که څه هم افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې دا پټې خبرې نه دي تایید کړي خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې پروسې د بریا لپاره د افغان حکومت له ټولو هڅونه ملاتړ کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویل پاکستان نه دا تمه کول چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي د وخت ځای کول دی. بیرته د لندن کانفرانس ته ورګرځو. دلته د افغانستان په اړه نړیوال کانفرانس روان دی. په لندن کې زموږ له همکار حمید مومن سره متماس ټینګ شوی دی. مومن صاحب خبرونه ته ستړی مشي د دې خبري مجلې پای ته کم وخت لرو که په لنډه توګه راته تازه حال راکړي.
مننه نن سبا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه البته د لندن د کانفرنس لومړنۍ برخه پای ته رسیدلې ده. بحثونه روسي برخه پاتې ده او سمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د غونډې تراشي او غونډې تخپل وینا اوروي. موږ چې کوم خبره د افغان چارواکو سره درلودلې د مالی پخوانی وزیر خراو د ولسمشر وسلي صلاحکار ډاکټر حضرت عمر زاخل وال سره دوی د کانفرنس د راضي برخېدل او ویل چې کوم پیشنهادونه کوم پروګرامونه یا کوم طرحې چې د افغان حکومت لخوا د کانفرنس وړاندې شوی هغه تقریبا تر ډېره د تایید وړ وې. البته په مقابل کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم د پام وړ وې. هغوی د اداري اصلاحاتو په برخه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې ځانګړې غوښتنې درلودلې چې هغه هم د افغان حکومت لخوا منل شوې دي. ان څه مسله د مالی وزارت مرستیال شفیق احمد قاریزاده صاحب سره ده د دې نه به پوښتنه وکړو چې د کانفرنس روحیه په صدر لوا کوم هدف لپاره چې د افغانستان حکومت راغلو دا هدف تر هدف پر ترلاسه شوی دی کنه. قاریزاده
سلام علیکم. تا فعلا کنفرانس قسمی که قبلا گفته شده بسیار خوب روان است، روحیه خیلی مثبت و فضا بسیار فضای خوب است و تمام کشورهایی که اینجا آمدن حمایتشان از افغانستان اعلام کردند و متعهداتی را که در کنفرانس توکیو کرده بودند او را دوباره تایید کردند و انشالله بسیار موفقانه کنفرانس روان است و انشالله در چند ساعت دیگه قسمی که قبلا گفته شد رئیس جمهور و بیانیه اختتامی خودم میتن و فضا بسیار خوب و مناسب است.
یک موضوعی را که قاریزاده صاحب در کنفرانس به صورت جدی مطرح شد همکاری های منطقوی بود. در این رابطه اگر معلومات بتین که چی تعهدات اساسی در رابطه با همکاری های اقتصادی منطقوی اتخاذ شد و در رابطه با ضمانت به خاطر تطبیق آن؟
در قسمت همکاری های منطقوی هم تمام برنامه های قبلی که وجود داشته از قبیل کارک، پروسس استانبول و دیگر برنامه های همکاری های منطقوی که است اونا حمایت خود اعلام کردن و تعهد کردن که به اون تعهدات خود پابند خود بودن و افغانستان در قسمت همکاری های منطقوی کمک خواهد کردن.
ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب. مومن صاحب په روانو خبرونو کې به هم په بل نیم ساعت خبري مجله کې به را سره وستې موږ وخت په تمامي دوده یو بل ریپورټ تر ازو حمید مومندو چې د لندن څخه د نننی کانفرنس تازه حال راکو. د روسي ولسمشر خپل ملت ته نن کلنۍ وینا کړې ده. نوموړي له لویدي سره د روسي اړیکو ته اشاره وکړه او د کریمیا د ټاپووزمې مسله یاد کړه. احمد شیبری په اړه ریپورټ لري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیز ملامت کړ چې ارغلګر او انتقادي عمل کوي. پوتین زیاته کړه چې روسیه به هیڅکله د بهرنیو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي. ولادیمیر پوتین چې خپل ملت ته کلنۍ وینا کوله د اوکراین د شخړو په اړه وویل چې له دې شخړو سره ماسکو له متحده ایالاتونو او اروپا سره اړیکې سخت خراب شوې دي، خو روسیا په حق ده. څه چې موږ اوس په اوکراین کې وینو، د اوکراین په ختیځ کې چې کومه تراژیدي ده، دا یو مخ ثابتوي چې زموږ دریځ سم دی. د ولادیمیر پوتین وینا په مستقیم ډول له کرملین څخه د تلویزیون له لارې خپره شوه. پوتین د کریمیا په اړه وویل چې دا سیمه روسیې ته ډېره مقدسه ده. د روسیې لپاره کریمیا پخوانی خرسن ده. خرسن سیواستوپول ته نږدې ډېر لرغونی تمدن لاره او مقدس ځای و، لکه هیکل غر چې په قدس کې د هغوی لپاره چې اسلام یې منلی یا یهودان دي سپېڅلی دی. روسیې د روان کال د مارچ په میاشت کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، چې تر هغه وروسته لویدیځ هیوادو پر ماسکو یو لړ بندیزونه ولګول.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې اوس